روغتیا شتمنی ده. د امریکا غږ آشنا رادیو. کوربنه شافیا سردار. د امریکا ژغ د روغتیا د خبرونې ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، د دې بیا ستاسو د روغتیا او خوشحالۍ په هیله د نن شپې په دې خبرونه پیل کوو. درنو اوریدونکو، تېره اونۍ مو په خبرونه کې وویل چې موږ غواړو چې په راتلونکې اونۍ کې د محرقې د طبې په باره کې چې خطرناکه ناروغي ده، نو په دې باره کې به محترم ډاکټر صاحب نور الحق یوسفزی چې په تېره هفته کې ستاسو سره د ملاریا د ناروغۍ په اعراضو، علایمو، نشانو او درملنه باندې ستاسو سره مفصلې خبرې وکړلې او د دې ناروغۍ په باره کې تاسو ته معلومات درکړل. نو نن غواړو چې د محرقې د ناروغۍ په باره کې چې یو ډېره خطرناکه تبه ده یا ناروغي ده چې په نړۍ کې ډېر انسانان د دې خطرناکې ناروغۍ څخه وژل کېږي او مري، نو په دې باره کې به محترم ډاکټر صاحب د اندرا ګاندي روغتون رئیس نور الحق یوسفزی صاحب ستاسو سره خبرې کوي. کولی سئ درنو اوریدونکو چې په 00120219111 باندې او هم زموږ په محلي شمیرې په 0900100 او یا باندې زنګ وهلی سئ. قدر من اوریدونکو، تاسو ته معلومه ده چې دا خبرونه هر جمعه د افغانستان په وخت د ماښام په 8 بجو خپریږي. نو هیله ده چې خبرونه واوري. نو زه به لومړی و محترم ډاکټر صاحب نور الحق یوسف زی صاحب ته شرق لاست وایم. ډاکټر صاحب سلام علیکم، په خیر راغلاست. په خیر راغلاست ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب نور الحق یوسف زی شاید دې لپاره چې زموږ ټلیفون بیرته سمیږي، نو ډاکټر صاحب په لین کې را سره دی. هغه به زه فکر کوم چې زموږ اواز به اوري. خو درنو اوریدونکو، تاسو کولی سئ چې د موضوع په اړه خبرې وکړئ او همدغه راز هغه تکلیفونه یا هغه طبي هغه ناروغي چې ستاسو په کلي و شاوخوا کې خلک په اخته دي، اکثره داسې ناروغي دي چې هغه څوک نه پوهیږي چې دا ولې تبه یو څوک لري، ولې ټوخی کیږي، ولې بدن یې درد کوي، نو په دې خاطر باندې دوی اکثره دغه تکلیفونه لري. نو ډاکټر صاحب، که چیرې اوریدونکي په لین کې، نو موږ به اوریدونکي واخلو چې اوریدونکي به پوښتنې وکړي او بیا به د اوریدونکو پوښتنو ته موږ جواب وایو. تاسو مهرباني وکړئ په لین کې یاست، تر هغو چې ډاکټر صاحب راځي تاسو به خپلې پوښتنې وکړئ. موږ نن غواړو چې
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
تاسو ډاکټر صاحب سلامونه کوم. نو زه له کوزایم له بلوچستان سم ټلیفون سره ملګری شوی دی. په دې خبره د زموږ په کور کې دغه تبه خوشي ده، میاجي تبه ورته وایي، موریکا تبه ده قبله ده.
او چکۍ هغه یو رقم تبه ده چې د انسان دا پر سر یې درد دی، بندونه یې خوږېږي.
ما په کور کې دته زما خپله د خپله کور ودانه ده، داسې دا ډېر ناجوړه ده که نه، دا چې ناجوړه ده چې دا مړه مړه تبې ډېر ډاکټران وویل چې دا تقریبا په ټیویانو کښې کتلي دي، د نور دا ټیچونه مې ورکړي دي، وینې هغه ګروپونه مې کتلي دي. نو هغه وایي چې دا هغه چې دا معدې تبه ده، نو هغه خاص کېږي نه. نو اوس دوی ډاکټر صاحب ته که دا زما سوار شیر دی چې تقریبا زه بیا کوم پرهیز ورکړم، کومه دوا ورته ورکړم، فایده نه ده کړې، اوس هم دوا خوري که نه.
ښه، ډاکټران څه ورته وایي؟ وایي دا د څه شي تبه ده؟
دا معدي تبه ده، مثال معدي هغه چې ټایپایډ ورته وایي.
او ښه ښه ښه، بله بله بله، صحیح. اکثره دغه ورور الکوزای صاحب، دغه ناروغي چې ده یا دا تبه چې ده، دا اکثره هغه خلک په اخته کېږي چې دوی د خرابو خوړو څخه استفاده کوي، خراب د هغه شان چې مچانو حشراتو دا پرکښېنستلي، په اصطلاح د هغه مواد استفاده کوي یا هغه غذا او استفاده کوي چې هغه واقعا یا هغه دغه سابي یا هغه ترکاری چې هغه پاکه نه پریمنځل سوی نو په دې باره کې دوی د تبه د ځنې پیدا کیږي او دا د یو انسان څخه بل انسان ته انتقال کولی سي. خو بیا په هغه وخت کې دغه ناروغي د بعضو چټالو غیته موادو څخه
بالکل افریقه بالکل د چې هغه خو نه کوي خو د دماغ دا شخص چې کمزور کې د کثیر حساب لري کوم کوچنی هم لري پر څه باندې که نه نو په دې وجه باندې
نو یو اوریدونکی به بل واخلو چې ډاکټر صاحب راسي د الوکوز صاحب د مهرباني وکړئ تاسو په لین کې یاست؟
بلې روحلا له کوټ څخه خبره کوم. شفیع خورین
ښه پښتنه مو وکړئ وروره. بله مهرباني وکړئ تاسو په لین کې یاست. در نو اوریدونکو تاسو کولی سئ چې هغه ستونزې چې ستاسو په شاوخوا کې دي نن ورځ ما ته ووایاست چې هغه بیا زه د ډاکټر سره شریکوم. مهرباني.
تشکر کوم. خو سلامونه تاسو ډاکټر صاحب ته نصحو ما باید کاو چې خو سلامونه ته تقریبا کوي چې زه غوړ وځم. نه په کنه ډاکټر صاحب نه دا چې ما تراسه چې منګه دا خلک وایي چې څوک ملاریا کی کم وخت د ملاریا په مرض کې د بدتریږي او چې د ملاریا د مرض د تداوی ونی کی یا دا ملاریا په مورکا وړي او په اعصابو باندې سخت تاثیر کوي. اول اعصاب نشي د بدن نور ځای نیسي.
ډېر اله
دا یا د مورکا له ملاریا سره
اړیکې لري.
بلې عجي سبب ځینې لیلمان
کور مودان ډیره مننه. په سترګو دا پښتنه به موږ د ډاکټر صاحب څخه وکړو. درنو اوریدونکو تاسو کولی سئ چې خپلې پښتنې وکړئ. ډاکټر صاحب چې حاضر سو یا په دې خبرونه او یا په بل خبرونه کې به موږ دغه تاسو پښتنې د ډاکټر صاحب سره مطرح کړو او په دې خبرونه کې به تاسو ته بیا هم نشر کړو. نو اوریدونکو ته ښه راغلاست وایم. په خیر راغلاست. مهرباني وکړئ. مهرباني وکړئ په لین کې اوسئ. اوریدونکو په لین کې ستاسو ښه مهرباني وکړئ.
بلې السلام علیکم.
وعلیکم السلام. هره پوښتنه چې لري په دې باره کې هر څه مشکل چې په کور کې ځای په شاوخوا کلی کې پوښتنه وکړئ د کومې ناروغۍ په باره کې چې ستاسو په شاوخوا کې څه ډول ناروغیانې دي زه به دا بیا د ډاکټر صاحب سره مطرح کړم. مهرباني وکړئ.
بلې روحلا تاسو د بلوچستان کوټ خبره کوم.
مهرباني.
شپې پورې دغه ټایفس یا مهدي ته به انداق و زما وله مخکې ملاریا او بیا له ملاریا چې دا مهدي ته به سول هغه څه اوس تقریبا زما ګرده وجود یې ونیوی. بیا د دې علاج ما بیخي ډېر وکړی. اوس دغه څه دا معده څه خرابه ده کومې خرابې دي نو دې باره کې بدن مې ډېر درد کوي نو دا شنه سمه ده بیا ټیسټونه وکړم ټیسټو کې نه یې خو بیا هم دوباره له هغه باوجود دغه بیماري چې زه دې په تکلیف یم.
شاشه دا به ډاکټر صاحب سره دا ستاسو لپاره کوم پوښتنه وکړم چې په سترګو شنو بل اوریدونکو به واخو. موږ نن غواړو چې ستاسو پوښتنې ته ځوابونه درکو. مهرباني وکړئ. بله مهرباني وکړئ. تاسو په لین کې یاست. شاو اوریدونکو کوشش وکړئ چې تاسو ولین تراسي او درنو اوریدونکو موږ تاسو څخه ډېر معذرت غواړو. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بسم الله افغان خبر کوم د کوټه.
بسم الله افغان صاحب پښتنه مو وکي د چیش په اړه کې د ډاکټر صاحب څخه غواړي چې پښتنه وکي. کوم نه راځي
د ځما کوم چې چې زه د ډوړي خرم د ډوړي سبا کې د لالمون د شي څه پر شي غره نشي د و سدا دې ته م سدا نه جوړي لرم نو بل پښتنه دا کوم د ملاریا نه جوړی چې کومه دا پیښې د چی څه داخله زیات کړه سی وای مې دا د ملاریا نه جوړی دا د کوم نه خاصه کیږي
دا د دې ناروغي په اړه کومه تیر هفته خبري وکړلې مګر ستاسو معده خوږیږي معده مو پرسیږي چې شی وخوري. قدرمن اوریدونکو د دې محترم ډاکټر صاحب نور الحق یوسف صاحب خبرونه ته حاضر سو زه د ډاکټر صاحب څخه معذرت غواړم ډاکټر صاحب بیا هم په خیر راغلس کور مودان چې
خبرونه السلام علیکم سلام تاسو ته او سلام ډیرو درنو اوریدونکو ته او د امریکا غک د رادیو ټولو کارکونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم.
سلامات اوسې ډیره مننه محترم ډاکټر صاحب اوریدونکو سره مې خبرې وکړلې تیره هفته هم یو څه مشکلات وه دا هفته هم د اوریدونکو سره یو څه مشکل د تلیفون سره یو څه ستونزه پیدا سول نو ستاسو څخه معذرت غواړم ډاکټر صاحب تیره هفته خو تاسو ته معلومه ده چې موږ د ملاریا د ناروغۍ په باره کې خبرې وکړلې اوریدونکو ته معلومات ورکړلې مګر نن بیا مهم اعلان کړی و چې د هفته به موږ د مورقې د ناروغۍ په باره کې کوو په دې باره کې به خبرې کوو نو یو څو اوریدونکو تلیفونونه مو واخیستله هغو پوښتنه وکړله چې یو الکوزی صاحب و چې د بلوچستان څخه یې زنګ وهلی و خو دا بیا وروسته دا خبرې درسره وکړمه نو که راته وایاست ډاکټر صاحب مورقه څه ډول ناروغي ده
دغه مورقه یا په پښتو کې موږ تاسو ورته وچکه وایو وچکه دا یو میکروبي تبلرون کې ناروغي ده میکروبي تبلرون کې ساري ناروغي ده چې دا البته هغه لامل یو باکتریا ده یو جراثیم ده چې د سالمونلا ټایفی په نوم یادیږي او دا اصلا د ناپاکو خوړو او ناپاکو اوبو او مایاتو د خوړلو له کبله منځته راځي او دا دوامداره تبه ورسره وي دلبدي لري استفراغات لري کله کله دغه څوک چې مصاب شي دوی د تبې تر څنګ قبضیت اسهال اته کېدی شي چې توخی او مختلف دغه بیشتری کسالات د ځان درد د عضلات څخه د هم سره ولري
بله 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 تاسو ویل چې د مهرقه د اعراض او علائم بیان کړل ډاکټر صاحب دلته اکثره خلک دغه پښتني وکړلې چې موږ پروګرام بیا هم وخت یې کم دی او د دې پښتني برا واخو الکوز صاحب د بلوچستان څخه ټلیفون کړی وو وايي خانم امیده ډیر عمر کیږي چې ودیته داسې مړه ته به وای لري نو وای ډاکټرانو ته بیا ویلې ده او د نو ویلې چې دا تبه فرزند لرزه ده ناسي خوږي هغه علائم و نه ویلې چې نو وای ما ډیرو ډاکټرانو ته بیا ویلې ده مګر د دې علاج تر اوسه نه دی سوی مګر بدن خوږي جي بعضي علائم لري نو دا اکثره د غزمش خلک استلاله د سر کوي چې مړه تبه چی شته ډاکټر صاحب څنګه ده سي
اصلا د څه ده چې مړه تبه دوی زمن له نظر هم تبه په درې درجو ویشل شوی کنه
بله
ما دغه خفیفه تبه ده چې ډیره شدیده نه وي مثلا تبه د اته دې شو اته دې شې مونږ نه پورته کیږي او بیا متوسط تبه ده کوم چې د همدغه اته دې شې مونږ تر نه دې شپوري او هغه چې د نه دې شې نه پورته دې ډېر شدیده تبه ده نو مهمه دا ده چې په بعضي ناروغیو کې لکه مثلا توبرکلوز کې په دې کې تبه ده د ډېره شدیده نه ني تبه مثلا د شپې لخوا له خوا تبه راځي تبه د سه نیمه درجه ده مثلا د وجود درجه د حرارت نورمال ودیش ده د دې ډیرش نیمه شاوخات د دې وجود ګرم وي او د شپې له خوا خلی کی کسالت به ډیش کی لري نو برخلاف مورته کې تبه ډیره شدیده ده دوامداره او شدیده تبه ده خو د دې تبه هغه کم نه کم یو هفته او ډیر چې ډیر زیات دوام کوي اته تداوی نشي تر څلور افتو زیات دوام نکي نو د مور دغه د الکوزیس مریض دا د مورکی مریض نه ده نو دا چې دې چې امغه متخصص ډاکټرانو ته مراجعه وشي او د دې د تبې لامل پیدا کیږي تبه په خپل د یو عارض ده د مختلفو امراضو په سیر کې پیدا کیږي چې دغه امراض اکثرا میکروبین ناروغي دي چې دا میکروبونه کې دي چې مثلا د ویروسونو منشورو باکتریا او پارازیتونه دا ټول کېدای شي چې د تب سبب شي. خو حتی دغه سرطانونه هم کله کله د تب سبب کېږي. نو دین خاطر د تب چیرنه ډیره مهمه ده. هغه تب چې مثلا په سړی په دوه هفتو کې د هغه لامل پیدا نشوي سړی موږ ورته انناون اوریجن یعنی تبه د ناپېژندل شوي هغه علت نه. نو دا په دې کې ډېر زیات امراض په دې کې راځي چې په هغه کې همدغه میکروبونه دي، پرازیتونه دي، حتی په دې کټګوري کې سرطانونه، حتی روماتیزمل امراض هم، کولاجن امراض هم په دې کټګوري کې شامل دي چې بیا هغه ډېر پرمختللي معاینات غواړي او باید دا وڅېړل شي. نو دغه ملته به کېدای شي چې علت ډېر زیات شیان وي، له خاطر دوی باید متخصص ډاکټران ته ورشي او خپل مریض معاینات تکمیل کړي ترڅو چې علت پیدا شي.
بله، ډېره مننه. د محترم حاجي صاحب د هلمند ولایت څخه زنګ وهلی و ډاکټر صاحب، دوی پوښتنه کړې وه وایي که چیرې د ملاریا د ناروغي په وخت کې فرضاً څوک په ملاریا ناروغي اخته یي او بد پرهیزي وکړي، آیا وایي دا امکان لري چې ملاریا په موریقه واوړي، د موریقې په طبي باندې واوړي، موریقه نه جوړي؟
نه، موږ تاسو په ملاریا په تیر افته کې وویل ملاریا بیخي یو بل مرض
دی چې
سبب شوی. بله، دا یو پرازیت دی په نامه د پلازموډیم ملاریا، چې هغه څلور نوه و چې ما تشریح کړل، چې یو وایواکس و، یو ملاریا و، یو وبل و، او یو فالسیفارم و. او د محرقه سبب با مخکې عرض وکړه دا یو باکتریا ده، یو جراثیم ده چې د سلمونیلا تایفی په نام یادیږي. دا بیخي بیل مرض ده، هغه بیل مرض.
بله 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 بله. ډاکټر صاحب، څنګه څوک د دغه مخکې تاسو مو ویل چې د مورقي تبه د دغه شانو څخه پیدا کیږي، بیا هم که تاسو وایاس کم کسان په مورقه تبه اخته کیږي، چې دغه دوی بیا هم زموږ اوریدونکو پوسی چې څه وکړي چې دوی په مورقه تبه اخته نسي؟ ایا ځانونه ځنی وښوري؟
مورقی تبا لکه چې تاسو مخکې وویلې، مورقی تبا اصلا د هغه مناطق کې چې هلته د مناطق قاره دي او خلک محیط حفظ الصحه پکې ښه نه وي، د اوبو مثلا دغه زیرمې پاکې نه وي، غذایي مواد نه پرې منزل کېږي، او حتی کتاب داسې وایي چې په هغه خلکو کې چې هلته دغه د لاس حفظ الصحه نه مراعاتېږي، دلته دا په داسې خلکو کې زیات دا ناروغي لیدل کېږي. نو مهمه خبر دا ده چې موږ که چېرې ککړ غذایي مواد، چې دا غذایي مواد دغه خوراکونه دي، میوجات دي، سبزیجات دي، او همدارنګه ککړ مایعاتو لکه اوبه او دغه نورو اشکاک مواد نه چې دا ککړ وي، په همدغه میکروب باندې دا موږ وخورو، دا مرض کېدای شي چې موږ ته وشي او په دې مرض اخته شو. خو که چېرته زموږ دغه غذایي مواد، اوبه او لاسونه پاک وي، نو مطمئنا چې موږ په دې ناروغۍ نه اخته کېږو. دا د او بل دا ده چې هغه خلک چې مثلا په پرمختللو هېوادونو کې چې هلته حفظ الصحه ډېر ښه دی او غذایي مواد پاک دي، اوبه پاکې دي، او دوی که چېرته سفر لري مثلا داسې مناطق ته چې هلته محرقه ډېره زیاته ده، دوی بیا د مخنیوي لاره یې دا ده چې دوی کله دې مناطقو ته راځي، یو دوه هفتې مخکې باید د مورقي واکسین ورکړي، او کله چې دوی راځي بیا په مورقه نه اخته کېږي.
بله بله. یعنی په افغانستان کې خو هم د مورقي واکسین معلومدار استه، او دا څو وخت فرضاً څوک د موریقي واکسین استعمال کړي، خو اکثره چې ماشوم د مور په نس کې دوی ټول هغه بعض لازم واکسینونه دوی و مور ته ورکوي، آیا د موریقي واکسین هم همدغه ډول دی او کیا هغه؟
نه، د موریقي واکسین داسې ده چې د افغانستان د واکسینونو په سکیجول کې نشته.
بله،
دوی مهمه خبر دا ده چې که موږ اوسو کولی چې افضل صحه مرات کو اکثرا په موریقي نه اخته کیږو، خو که د چا په خپله علاقمند دي چې او دوی زیات په دې مرضونو اخته کیږي، نو دلته واکسینونه شته. البته په شخصي دا په دولتي سکتور کې د مورخي واکسین نشته. هغه سکیجول چې د افغانستان د دولت لخوا تطبیقیږي په ماشومانو کې دا واکسین په هغه کې نشته. او که څوک غواړي چې د مورخي نه ځان پخپله
نظافت مراعت کړي،
نو باید حفظالصحه مراعت کړي، نظافت مراعت کړي، او د خوړو په وخت کې احتیاط وکړي، خصوصا د څښاک او اوبو هغه زیرمې چې دوی لري هغه باید پاک وساتي. او بل دا ده چې که دوی مثلا طور مثال که یو ښار کې اوسي او هلته دوی ځان ته دغه شرایط آماده کړي چې هر شی پاک دي، خو که دوی ځي مثلا کلیوالي ژوند ته چېرته د رخصتۍ لپاره او خطر دی هلته ډېر زیات دی چې دوی په موریقي اخته شي، مخکې د تګ نه یو دوه هفتې مخکې کېدای شي چې دوی ځان ته دغه د ځان ته او خپل اولادونو ته د موریقي واکسین مطمئن همدلار شي. او دغه واکسین هر واکسین چې دوی کوي د دوه کالو لپاره کېدای شي چې د موریقي نه په امان کې اوسي، او بعد دغه هر دوه کالو وروسته دوی کولی شي چې بوستر یا تعقیبي دوزونه ځان ته تطبیق.
بله، ډېره مننه محترم ډاکټر صاحب، ډېر مې واقعا ښه اوریدونکو ته مو هم ښه جوابونه ورکړل، او د موریقي د طبي په باره کې مو هم بیخي خاص معلومات ورکړل. رښتیا هم په دغه ملکو کې ډاکټر صاحب که چې ګورې دلته ماشومان لا دغسې دوی اموخته کړي دي چې فرضاً دلته حفظ الصحه ډېره مراعت کېږي او نظافت ته ډېر توجه کېږي، هر کوچنی چې د تشنابه څخه راوځي دوی اتمان لاسونه دغسې اموخته کړي دي چې لاسونه باید پاک په صابون پرېمینځل سي، کې او خصوصا په هره دقیقه کې دوی لاسونه مینځي، او د خرابو یعنی هغسې ناپاک خوړو څخه چې خصوصا دغه ترکاري باب و دادی د دې څخه ډېر دوی دغه کوي، ځان ځینې ګوښه کوي، او د بعضې بازاري شان چې هغه خراب شان وي او خوراک وي دوی ډېر ځانونه ګوښه کوي. نو موږ هم باید ووایو چې درنو اورېدونکو تاسې هم ډېر کوشش وکړئ چې اولادو ته دغسې یو روحیه ورکړئ چې دوی په هر ځای کې چې باید خپل مراعت د لاسو او د پاک خوړو مراعت وکړي. ډاکټر صاحب، یو بل اورېدونکي زموږ بسم الله افغان صاحب مخکې تلیفون کړی و، وایي زه چې ډوډۍ وخورم زما ګېډه پړسیږي، نو د دې علت څه دی؟
اصلا مهمه دا ده چې دغه د ګېډې پړسوب یا په ګېډه کې د نفخ باد ایجاد دا مختلف عوامل لري. مثلا هغه کېدای شي چې په خپله د دوی د هاضمې سیستم پورې مربوط وي چې هغه انزایمونه یا هغه مواد چې د غذا په هضم کې ډېر رول لري د دوی په وجود کې هغه کم، یا هم دوی مثلا هغه غذایې چې خوري دغه غذاوې سخت وي او په اصطلاح موږ ورته تاسو ورته وایو چې دا هضم یې سخت دی او سخت چیان کړي، نو او مقدار مثلا ډېر خوري یا ښه نه ژول کېږي، نو د دې د هاضمه هضم سیستم یا د دې دغه د دې موادو هضم کول لږ سخت دي. نو مهمه خبر دا ده چې دوی باید څو خبرې مې د نظر ونیسي. یو دا ده چې هغه غذا چې ډېر سخت دي او زیات فایبر لري د هغه نه ډېر استفاده ونکړي. دا یو بل دا ده چې د غذا د خوړلو په وخت کې ډېر عجله ونه کړي، او غذا باید ډېر ښه وژوي تر څو د هضمې اسانه شي. او بل مهمه خبره دا ده باوجود د دې چې دغه مسایل دوی مد نظر نیسي، بیا یا هم ګېډه پړسیږي، نو کېدای شي چې د دوی د هضمې سیستم کې څه مشکل وي، او دوی کېدای شي چې د معایناتو د تکمیل لپاره هغه نږدې کلینیک او صحي مرکز ته لاړ شي، اوس په افغانستان کې یو دلته چون میکروبي دغه میکروبونه ډېر زیات دي، محیط ډېر ککړ دی، موږ اکثرا خلک یفضل شاه نه مراتی. یو باکتریا د بله چې اوس په میده کې ډېر زیات وي د هچ پایلوري په نامه، دغه هچ پایلوري اوس په افغانستان کې دومره عام دی چې تقریبا د 300 نه زیات فیصدي خلک په دې ناروغۍ مبتلا دي. موږ چې کله کله هغه څوک چې همدغسې د هاضمي سیستم مشکلات لري دوی راځي دوی ته چې معاینات تحلیلېږي اکثرا په دغه هچ پایلوري باندې اخته دي. نو په هغه کې هم د معدې درد، ناسکو باد مثلا د سهار لخوا د دلبدیانې او استاستا که ده په وخت ده وینیشی همدغه میکروب ده چې د معدې د التهاب او بالاخره د زخم سبب کېدای شي. نو دوی ډېر مهمه ده چې دوی خپل هغه معاینات تکمیل کړي چې خدای ناخواسته په دغه میکروب نه وي مبتلا شوی.
بله بله، ډېره مننه محترم ډاکټر صاحب. یو اوریدونکو اخو بیا یو پوښتنه زه ستاسو څخه کوم، د مچانو چې اکثره پر خوړو کښېني او د بعضي میکروبونه د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي، دا سبب یې په لنډ ډول اوریدونکو ته معلومات ورکړي. اوریدونکي یو په لین کې شته، دی به وخت.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
مهرباني
وکړئ، شایسته خوص.
بله ډاکټر صاحب، نه دا پوښتنه ده دا ګردو تقریبا چې لري مثلا مثانه چې زخم وي دغه حالات به څرنګه کېږي؟
یعنی دا تکلیف تاسو خپله لري؟
بله.
ښه، تاسو بلین کې اوسېږي ډاکټر صاحب؟ زه به پوښتنه وکړو، خو زموږ موضوع محرقه تبه ده.
بله
بله ډاکټر صاحب، دوی د ګردو په باره کې پوښتنه وکړله چې وایي د ګردو تکلیف چې څوک لري؟
اصلا د ګردو څه تکلیف لري؟ په ګردو ډېر
دا ورور په لین کې حاضر دی ډاکټر صاحب، که پوښتنه ځینې کوي زموږ وخت هم لږ دی.
دا ورور که زما هغه اوري، تاسو د ګردو څه تکلیف لري ډاکټر صاحب؟ وانو تکلیف یاست یا کوئی د څه چی ویلي چې ګردو کې څه تکلیف دی؟
ښه، د دې ورور لین قطع شوی دی نو متاسفانه. موږ به باید د ورور ته ووایو چې د خوست څخه یې زنګ وهلې دی په راتلونکو پروګرامونو کې، موږ حتما د ګردو په تکلیف باندې په ناروغۍ باندې به ستاسو سره خبرې وکړو. ډاکټر صاحب سم جواب وانه خیستلی. نو ډاکټر صاحب، ما یوه پوښتنه چې موږ دوه دقیقې وخت لرو، هغه خلک چې د داسې خوړو څخه استفاده کوي چې فرضاً هغه مچان پر کښېنستلي وي او دا چټل خواړه یې میکروبونه ورته انتقال شوي، دغه مچان خپله څرکم حشرات دي، د مزر ولې د بعض مواد د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي د چشي په واسطه باندې؟ په ساده ژبه یې ورته وایست. لطفا
مهمه خبر دا ده چې دغه اکثر میکروبي ناروغۍ، خصوصا هغه ناروغۍ چې په هضمي سیستم کې منځته راځي، دا د ککړو غذایي موادو د خوړلو له کبله. دغه غذایي مواد اکثرا د دندغو حشراتو په واسطه، بل خصوص د مچانو په واسطه ککړ کیږي. که موږ چې د خپل غذایي موادو ذخایر او د غذایي موادو دغه لوښي چې په هغه کې غذایي مواد ساتو، د حشراتو خصوصا د مچانو نه ونه ساتو، مچان ځین مثلا هلته په غذایي مثلا په چټلو موادو خصوصا په غایطه موادو باندې کښېني، بیا د دوی دغه خپې چې دي د دوی په خپو کې اهداف دي ډېر داسې دا په هغه په دې موادو ککړېږي، بیاره دوی راځي په دې مثلا غذایي موادو کښېني، هغه غذایي مواد هم ککړېږي. کله چې هغه ککړ شي، دغه ککړ مواد که موږ بېرته استفاده کوو، نو هغه میکروب چې د دوی په واسطه په غذایي موادو کې په اصطلاح اچول شوی ګډ شوی دی، هغه میکروب هم ورسره اخلو. په دې ترتیب دغه میکروب زموږ په وجود کې داخلېږي، هلته تکثر کوي او بالاخره د مرض د ایجاد سبب کیږي.
کورمادان ډیره مننه محترم پروفیسر ډاکټر صاحب نورالحق یوسفزی، ستاسو د هغه بله کورمودان زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېدل. د ډاکټر صاحب څخه هم ډیره مننه او د درنو اوریدونکو څخه هم مننه چې خبرونه یې واوریدل. تر بل خبرونه مو پر خدای سپارو.
د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات
کوشش لحظه به لحظه انتخابات
د امریکا ژغ آشنا رادیو تلویزیون
و صفحات اجتماعی صدای امریکا